سرمشي ځانګړي استاذ یو دیو نامه د دفتر مشر روزا اوتن با یو وای د سیمه هیوادونه لا هم لا افغانستان د تروریزم د خبرې دو پاړه اندېښنه لري. میرمن اوتن با یو تیر مخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و د وینا په مهال د خبره وکړه. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یو طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اتلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنۍ غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نورتلو په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد ټینګېدو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د ناامنیو د احتمالي خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته وروغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایراني عکاس قونسلګرۍ ته دننه بېولی او شکنجه کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قومي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دېونې په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د 400 کسانو جسدونه موندلې چې د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د دوشنبې په شپه د کالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر 60 کسان لا درک شوي او 11 تنه ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دېونې په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 60 کسانو د کېدو راپور ورکړی. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. له غزې ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال پرون د 60 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د جرمني خبری آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې ترنګ په مرکزي او جنوبي برخو کې به پوځي عملیات دوام وکړي. د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د وو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 143 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼۍ کې که څه هم ښه پیل کړی و خو په وروستیو دوو اورونو کې مهم لوبغاړي لاسه ورکړل او سیالي وبایلله. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. اتریش د 3-1 په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم 2-1 په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی، دوی اوس لخپلې ناهیلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکیږي. ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، داشین باید منګه کړی وای چې منګه په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي، کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړئ. من اوریدونکو د طالبانو له دوام جلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاری فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم پانتونه فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي، ډیر په کچا کې لارو لاړل، ډیر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم دل لاسه چې دوی تعلیم کړی ده، بل کار او کسه مسلک یې ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سه پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچاکی لار ته مخه وکړي، هغه پسې مخه وکړي، یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسی خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي، ځکه په تېر وخت کې وګورو تېر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. همغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هیوادونو ته لاړ شي، چا چې لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې سمالکان انجنیر تدریس ورکو چې هغه ور باندې اوس وخت کې بند شو، چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي، نو خپل ارته سره څنګه فرق کوي، نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړي باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبریالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
خپل مسلک کې البته مسلکي کسان دي او په کارپونه فردي، خو دوی لړلې ډېری بیروزګار دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي، خو لتر اوس ډېر د دنې پر پیدا کېدو نه توانند دي. دوی تر شا کورنۍ هم ده چې هغه د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګاره دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري، په خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګاره دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړی شي نو ګټې څو دي، یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروف شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمينه برابره شي او یو حداقل یو چانس خو باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم ګړی څه رقم کسان غوځای کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه، البته چې ډېر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بېدندې وو، دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نوي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهیږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم، نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی، که سړی په خپل مسلک کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده ووځي، ځکه که دی یو څه لوستلی وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخته لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هر څه چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه ووځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه ووځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماستري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کیږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب پر اتم کې غواړم چې فلانه یې شم، مگر اوسنی دولتونه او دا غوی قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرری چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرری ګوري او دا شین چې دوی پر مخ راځي نو دوی چې زړه ماتي، نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چیرته دا اوسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مگر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي، نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale اشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
کدی خبره تراشو نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته منګه د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږه ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږه په کار کې په کار باندې ویسو، مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږه پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری نو هغه مونږه نه ګورو، په دې خاطر او خاصا نه غواړو چې هغه مونږه وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي، نو کچیرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي،
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی په خپله د کاردان محصل وم، خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر وم کې داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقررې ګورو، نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندگی ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مکه به مالکنی کول، ځینې تحقیقي مسائل به مې هم کول. دا اوس ما په خپل د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې ما په زړه کې و چې ما غوښتل زه یو ساينټیست شم، زه یو ساينس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای، موږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړی وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخر د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمی صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې کدای حال وي نن پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکي سره کمی، یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکراریږي، یو تیر وطن چې موږ نه کیږي منګه د هغه نه چې د زده کړ نه کوو، بار بار په منګه باندې یو شان تکراریږي، لکه څنګه چې دا څلويخ کاله د منګه هواد یو وسط هته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو، سات هته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو. نو همدغه سي که حالات وي همدغه زوب یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو. لدینه بل هیله لور نه شي کېدای چې منګه و کو چیرې ولا د دې چې اوس سره کم روان دي، د ته کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان په پډیر لوړ اسات حکیمنګ وګورو، مګر کله چې ما ته احترام نکېږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسي ډیر وته نکېږي. نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللې وګورو؟ دا کومې وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په ایکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نور د اے آی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراتی یو چې مطلب 1990 کې موږ نو هغه نه چې د مخکې نه.
هاشمی صاحب کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي، مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کس په دفتر کې ضرورت ده، خو په دې باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو موږ تاسو ټول وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کیول، دوی به یو خېلې کني کوله، هغه خلک چې دوی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغه چې دوی مات دي، مطلب هغه یوازې اوس لګیا دي ژوند وکي، یا د ځین ځوانانو حتی هیلي دادي که چیرته مطلب دوی ژوند ولرل خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندې کړي، خطر ښه کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی، او دا سي ډېر په ډېر شمیرې باندې خلک شته.
بله نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته ده ته څه ځواب لرې؟ ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه هم همدغه افغانستان کې یم او ته هم په همدې افغانستان کې وې، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ما ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وایي چې کله د واک دی چې خپل نه وي که نه، واک دی چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شې کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما هم دا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفت څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې د اقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهي نه خواهي ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم د ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکوي یا وکوي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته دي په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی، تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته ووایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې ادې اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخ چغله ده، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخته یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړې وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي، کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټري نشته چې دا غینه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غرزي او د بل اخر په یو نه یو څه مسؤلیت باندې مطلب مسؤلیت کېدل شي ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار به شروع کیږي یا مثلا کمبل کم شي شروع کیږي نو دې کچیر ته مطلب په دې شانو کې نن سبا کې لکه ځان مصروف وساتي تر څو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي نو خوبه یې زه فکر کوم همدغه سي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نوم ډیره زیاته مننه
دران دوستانو دا و دې اونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
شکی جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان